د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو په پیښور کې لس بجې دي. زه بشیر ګواخمو کوربیم. په دې ګړۍ کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو د سیمې او د نړۍ له حالاتو مو خبرو. همداراز یوونیز پروګرام اتلان هم د دې ګړۍ برخه ده. په اتلان کې تاسو د پښتنو د علمي او هنري شخصیتونو او همداراز په تاریخ کې چې کوم کسان تیر شوي دغې په اړه اوري. او په دې پروګرام کې به ما سره ګلایازي هغه به تاسو ته خبرونه وړاندې کوي. نو راځئ چې اول له هغه خبرونه واورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینټا وای افغانستان کې د تشدد باوجود د امنیتي وضع په مثبت لور روانه ده. د امریکا ایوان نمائندګانو پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو د امداد د ځنډولو دړه ورکړي. او د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وای د ناټو رسد به تر هغې بند وي تر څو د مومندو د برید په شان د پیښو نه کولو ضمانت ترلاسه کړي. د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینټا وای افغانستان کې د طالبانو لخوا د تشدد باوجود امنیتي وضع په مثبت لور روانه ده. کابل کې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره ګډ خبری غونډه کې پینټا وویل د امریکا په مشرۍ کې ځواکونه او د افغانستان ملګري لوی پرمختګ کړی او په 15 کالو کې تشدد ډیر زیات کم شوی دی.
There is no doubt that over the last 2 years
په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو دوو کلونو کې افغان او نړیوال ځواکونه توانیدل چې له طالبانو څخه د جګړې ابتکار په خپل لاس کې واخلي او په هغه سیمو کې چې ډېر نام نوي امن او ثبات ټینګ کړي، لکه د افغانستان په جنوب کې چې د طالبانو ځواک مات کړي. زما په باور 2018 کال د جګړې د لوري په بدلولو کې ډېر مهم کال و.
په دې موقع افغان ولسمشر حامد کرزی خپل وینا کې ویل د امریکا او ناټو سره د افغان همکاري لکبله افغانستان مستحکم شوی، خو افغان ولس اوس هم انفرادي تحفظ نه لري. د ایران لخوا د امریکا ډرون الوتکې د نیولو په لړ کې د همکارۍ په برخه کې د یو سوال په جواب کې حامد کرزی ویل چې افغانستان ایران سره ډیر دوستانه اړیکې غواړي. کرزی زیاته کړه چې دوی نه غواړي د ایران او امریکا ترمنځ اختلافاتو کې ځان ککړ کړي. د امریکا ایوان نمائندګانو د هغه بل منځوري ورکړي چې د ایران پر مرکزی بانک بندیزونه پراخول او پاکستان ته د امریکای ځینی امداد ځنډول شامل دي. په دې بل کې پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو امداد د ځنډولو دړه هم ورکړي شوی چې سو د پاکستان حکومت د هغه اورپکو پر ضد ګامونه نه پورته کړي چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. د بل د سېنات نه منظور کېدل ضروری دي. د دې رستوبه ولسمشر اوباما لاسلیک کړي او د قانون برخه به جوړ شي. د قانون سازي مخه په غیر امریکایي مالی ادارو زور راوړل دي چې آیا دوی د ایران مرکزی بانک سره او یا د امریکا بانکونو سره کاروبار کول غواړي. د دې ګام مقصد پر ایران فشار زیاتول دي چې د اټمي وسلو د جوړولو کارنه پشا شي. د افغانستان د حکومت د یو لوړپوري چارواکي چې نومي نه غوښتل خپورشي ازادي اروپا افغان څنګه تویل د قطر هیواد به لدی چې د افغانستان سره مشوره وکړي. طالبان ته د درس ورکولو پاړه یې د امریکا او جرمني سره په همغږي یو لړ اقدامات کړي دي. د افغانستان دولت د قطر د همدی کړونو په اعتراض کې خپل سفیر د هغه هیواد نه راغوښتې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه په ترڅ کې دا تایید کړي چې افغانستان په قطر کې خپل سفیر خاغلی خالد احمد زکریا کابل ته د مشورې لپاره رغوښتې دي. د افغانستان دغه چارواکي ویل حکومت یې طالبانو ته د درس پیدا کولو د پروسې نه ملاتړ کوي، خو اعتراض یې په دې دی چې د قطر هیواد ورسره مشوره نه ده کړې. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وایي چې ناټو ته به د سامانونو رسد هله پرانستل شي چې دوی د مومندو د برید په شان د پیښو د نه کولو ضمانت ترلاسه کړي. هغه په یو خبری غونډه کې وویل زمنګ مطالبه دا ده چې زه د خپل ملک د خودمختاری د تحفظ لپاره باور او ضمانت غواړم او د تیرې میاشتې په شان عمل باید بیا ونی شي. نور نو بس دی، موږ د خپل ملک په خودمختاری نور سمجوته نشو کولی. یا دیوی چې ناټو تیره میاشت په مومندو کې په یو هوایي برید کې څلورش پاکستانی فوجیان وژلي بو او له هغې وروسته پاکستان ناټو ته د سامانونو وړونکو ګاډو مخه نیولې وه. د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا تیر شپه نامعلومه وسلوالو د خیبر ایجنسۍ نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي پیر نورالحق قادری د رشتہ دارانو د قبرونو دوه څوکیداران په ډزو سره وژلي دي. چارواکي وایي دا پیښه د لنډ کوتل په پیرو خیلو سیمه کې رامنځته شوې او د پیښې پړه عبدالله اعظم بریګیډ وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده. بلخوا د خیبر ایجنسۍ د باډي سیمې خلک وایي چې په سیمه کې حالات یو ځل بیا توجن شوي چې لاملی د شلوبر سیمې نه په سلګونو خلکو پیښور ته کړې کړې دي. اوریدونکو تاسې د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د دوبۍ روغتون نه فارغ کړی شوی. د ولسمشر وایان فرت الله بابر وای چې زرداری په دوبۍ کې خپل کور ته لیږلی شوی خو دا یې نه دی ویلي چې پاکستان ته به کله ستنېږي. د ولسمشر دفتر نه جاري شوی بیان کې ویلي شوی ډاکټرانو د ولسمشر ټول ټیسټونه نارمل ګرځولي دي. شپږ پنځوس کلن زرداری تېره اونۍ د ناروغۍ له کبله د متحده عرب اماراتو دوبۍ روغتون کې د درملنې لپاره تللی و. د زرداری ناڅاپه تک په داسې حال شوی چې د متنازع خط د لارې د امریکا نه د کوتتا د مخنیوي خواست شوی و او د دې فشار له کبله د زرداری د استعفا ورکولو ګمان کېدو. بیا چارواکو د دې خبرو تردید کړی دی. او روسي خبر دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عراق څخه د ځینې ځواکونو د راستنېدو هرکلی کړی چې دې سره د عراق نه کلن نه جنگ اختتام شوی. د نارت کیرولاینا ریاست فورت بریک کې ځواکونو ته خپله وینا کې ولسمشر اوباما وویل دا د هیواد او ځواکونو لپاره تاریخي لمحه ده. دوی ویل په عراق جنگ کې سل ارب ډالر مصرف شوي. په عراق جنگ کې د امریکا سلور نیم زره سرتیري هم وژل شوي دي. د عراق جنگ پایته په رسیدو د اوباما هغه وعده هم پوره شوي چې په 2008 کال کې د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال یې کړې وه. د خبرونو پای
خبرونه مو له ګولایا څخه اوریدل. اوریدونکو په دې ګړۍ کې د نورو ریپورټونو تر څنګ درته مهم ریپورټونه درلرو. د امریکا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره په شریکه ډېرې لاسته راوړنې درلودلې.
Here in Afghanistan. We will continue to work together.
د پاکستان وزیر اعظم وایي چې د ناتو سره د تړونونو نوي کول بعد افغانستان سره د دوی اړیکې خې کی.
Our new terms of engagement with US
چې کله د ناتو امریکای او حساب سره په نوي توګه زموږ د شریک کېدو لوازنامې وشي نو په خپل به د گاونډي هیواد افغانستان سره زموږ اړیکې ټیک شي.
قبایلی سکان له حکومت گیلی لري او وای دوی په جګړو کې ځپل شوې دي.
موږ سیاسي حکومت نه ډېره گیلا ده چې پټه کې زموږ خلکو سره تاسو شو او کم تکلیفونه تیر شو اوسه پر یو سیاسي سړیم چې کم دا موږ ته پوسونه کړې شو.
د دې ترڅنګ درته 19 پروګرام اتلان هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا وایي دوی په 2011 کال کې په افغانستان کې د پام وړ پرمختګونه کړي او په ډیرو ځایونو کې د طالبانو ځواک مات کړی دی. نوموړی چې په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره تر لیدنې وروسته له نوموړي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې، هیله وښوده چې په افغانستان کې جګړه د ګټې په لورې روانه ده او دوی هغې خواته نږدې کېږي چې په سیمه کې د القاعده او طالبانو خوندي ځالې له منځه یوسي. په دې اړه اجملند رپورټ لري.
دا د امریکا د دفاع وزیر په توګه افغانستان ته د لیون پنیتا دویم سفر دی. نوموړي د چهارشنبې په ماښام له ولسمشر حامد کرزي سره تر لیدنې وروسته له هغه سره په یوه شریکه خبري غونډه کې خبریالانو ته په افغانستان کې 2011 میلادي کال د جګړې د لوري د بدلیدو لپاره مهم کال وباله ویل چې دوی په تیر کال کې په ډیرو ځایونو کې د وسلوالو طالبانو ځواک مات کړی. لیون پنیتا په دې برخه کې د افغانستان د جنوب یادونه وکړه چیرې چې د ده په وینا طالبان کمزوري شوي دي. پنیتا د چهارشنبې په ورځ وختي د افغانستان د پکتیکا ولایت ته تللی و او هلته یې له امریکایي سرتیرو قمندانانو سره کتلی و. لیون پنیتا وویل
خغلی پنیتا وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو دوو کلونو کې افغان او نړیوال ځواکونه توانېدلي چې له طالبانو څخه د جګړې ابتکار په خپل لاس کې واخلي او په هغو سیمو کې چې ډېرې نامنوې امن او ثبات ټینګ کړي، لکه د افغانستان په جنوب کې چې د طالبانو ځواک مات کړی.
زما په باور 2011 کال د جګړې د لوري په بدلولو کې ډیر مهم کال و. د لیون پنیتا په وینا سره لدی چې موږ په 2011 کال کې له افغانستان څخه په وتلو پایل کړی، خو په همدې کال کې مو د جګړې په برخه کې بریاوې لرلې چې دې بریاوو او پرمختګونو ته به دوام ورکوو او ساتو به. لیون پنیتا زیاته کړه چې موږ دلته په سمې خوا روان یو، د پرمختګ په حال کې یو، تاوتریخوالی کم شوی او وسلوال طالبان کمزوري شوي دي، خو خبرداري ورکړ چې جګړه لا ګټلې نه ده او ماموریت یې لا بشپړ شوی نه دی. افغان ولسمشر کرزی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی له ښاغلي پنیتا سره موافق دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې امنیتي پرمختګونه کړي، ویل موږ د امریکا او ناټو په مرسته په افغانستان کې په عمومي توګه د یو نظام او د عمومي امن او ثبات په ټینګښت توانېدلی یو، خو لا هم په دې بریالی شوي نه یو چې افغانانو ته په فردي توګه امن برابر کړو. دا چې د دواړو لورو په کتنه کې پر کومو مسلو خبرې شوې، په دې اړه ولسمشر حامد کرزی وویل
موږ د دواړو خواوو په مذاکره کې په ټول هغو حالات خبرې وکړې چې د افغانستان او د امریکې تر مابینځ دي، او د منطقې پر حالاتو به خبرې وکړې، او د افغانستان او د امریکې پر ستراتیژیکو رابطو او آینده رابطو به خبرې سره وکړې. د نن حالات مو سره جوړ، د افغانستان د پولیسو او د ملي اردو او د امنیتي قوتو د تقوی خبر مو سره وکړه، مثبت او شمج لسمو درلود.
د امریکا د دفاع وزیر د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د ځینو سیمو د امنیت د چارو سپارل هم یو بریا وبلله. ویل د امنیت سپارنې د دویم پړاو په بشپړېدو سره به چې سیمې ولسمشر کرزی په دې وروستیو کې اعلان کړي، په سلو کې 50 افغانان د افغان ځواکونو تر امنیتي پوښښ لاندې راشي. د امریکا د دفاع وزیر په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې دوی که څه هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د اکمالولو لپاره نورې لارې هم لري، خو دوی به له پاکستان سره خبرې وکړي څو د ناټو د اکمالاتو پر مختللې لارې پرانیسي، ځکه د ښاغلي پنیتا په وینا د پاکستان لاره د اقتصادي او د اکمالاتو د زر رسولو لپاره دوی ته مهمه ده او دی هیله مند دی چې دا لاره به بیرته پرانستل شي.
کابل ته د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د سفر په اړه مو د اجملند ریپورت اوریدونکو. په داسل کې چې ویل کېږي د امریکا او پاکستان اړیکې دا مال د سخت کړکېچ ښکار دي. د امریکا په کانګرس کې د هغه بل د تصویب په موخه چې پاکستان ته د ورکول کېدونکو امریکایي مرستو د ځینو برخو د کنګل کولو وړاندیز پکې شوی، هڅې ګړندې شوې دي. په دې اړه د هارون باچا رپورټ اورو.
د امریکا کانګرس د دې لپاره چې په پاکستان فشار سیوا کی او د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې رښتینی همکارۍ کولو ته اړ باسي، په خپل نوي بل کې اوباما انتظامیه ته پاکستان سره د روانو امریکایي مرستو د کنګل کولو وړاندیز کړی دی. د کانګرس په بل کې ویل شوی تر هغه چې پاکستان د هغو ماینونو جوړېدل له منځه وړي نه وي چې په افغانستان کې پر ائتلافي ځواکونه وژل کېږي، د هیواد ته به $100 میلیونه ارزښت لرونکي امریکایي مرستې نه ورکول کېږي. فرانس پریس اجانس د امریکا پالیسي جرګه کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګونغړی او د دې یوان د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر بک میکیون لخلي لیکي چې وایي سره له دې چې موږ پاکستان ته اړتیا لرو او د موږ ته زموږ له دې هیواد سره اړیکې په داورستیو کې ترنګلې پاتې شوې دي. نوموړي زیاته کړې د افغانستان د جګړې په اړه چې دی فکر کوي، نو تر ټولو غټه اندېښنه یې د ځای پر ځای کړل شو ماینونو د لاسه د ځواکونو وژنه ده. امریکا له پاکستان غواړي له خپل خاورې دی افغانستان ته د کلشیم امونیم نایټریټ سره د قاچاق مخاوني سي چې ویل کېږي په کورونو کې ترې بمونه جوړیږي او د ائتلافي ځواکونو پر ضد ترې د یوې مهمې وسلې په توګه کار اخیستل کېږي. د پاکستان حکومت چې په ممندو د ناټو د 13 میاشتې د بریدونو په غبرګون کې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر مخ له خپلې خاورې تیرېدونکو اکمالاتي لارې تړلې، د امریکا د دغو غوښتنو په ځواب کې وایي چې خپلو قومي ګټو او ارضي تمامیت ته په اولیت ورکولو به امریکا او ناټو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. راپورونه ښایي واشنگتن په دا ورستیو کې له اسلام آباد څخه غوښتنې زیاتې کړې او ورڅخه غواړي چې په خپله خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد باید کوټلې اقدام وکړي. په داسې حال کې چې د امریکا د کانګرس دواړه ایوانونه د دې هیواد د راتلونکي کال د دفاعي لګښتونو د پوره کولو لپاره د $625 بلیون د بودیجې په منظورولو سلا شوي، راپورونه وایي د کانګرس غړي هیله مندي چې ولسمشر اوباما به د یاد بل د ویټو کولو له خپلې کړې دړکې تیر وځي او ورباندې د خپل مهر په لګولو به یې په نوي قانون د بدلېدو لار هواره کړي. هارون باچا، مشال ریڈیو، واشنگٹن ڈی سی.
مشال ریڈیو د حقایقو رابرڅرون کې اوریدونکو. پرون په پېښور کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پریس کانفرنس کړه وو او په هغه په خبرلون سره په خبرو کې د افغانستان په موضوع باندې همدارس د ناتو سره د اړیکو او ناتو ته د رسد د لارې د پرنستلو یا نه پرنستلو په اړه د دې ټولو مسلو په اړه خبرې کړې وې او زموږ همکار غلام غوث هم د پریس کانفرنس ورغله وو د رپورټ یې برابر کړی.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې خپلواکه او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او ترګر د دواړو هیوادونو شریک دښمن دی. وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل
اټ از ان انټرست اف پاکستان فار ا سټیبل پیسفل پراسپرس
باثباته پر امنه خوشاله آزاد او خپلواکه افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د نړۍ باقی خلک خو براشي او لاړ بشي ولې مونږ به دلته اوسېږو. زمونږ پولي شریکي دي. دواړه پاکستان او افغانستان اغیزمن شوي دي او د دواړو هیوادونو مشرانو ته احساس دی چې دواړه هیوادونه د ترګرۍ ښکار شوي دي او ترګر د دواړو هیوادونو شریک دښمن دی او په دغه شریک دښمن دوی له نظر ساتل پکار دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابېدو په مخ د روانو اړیکو د پښتنې په جواب کې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وویل
میرا خیال ہے جب ہمارے نیو ٹرمز آف انگیجمنٹ ود یو ایس آئی ایس ایف اور نیٹو ہوں گے
ز فکر لرم چکل د ناٹو امریکه او حساب سره پنوی توگا زمونږ د شریک کېدو لوزنامې وشي نو پخپل به د گاونډي هیواد افغانستان سره زمونږ اړیکی ټیک شي.
آٹومیٹیکلی میرے دوست جو کرزائی صاحب ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے.
د پاکستان او امریکې ترمنځ د اړیکو د کړکېچ او په مطبوعاتو کې د ډرون بریدونو د ودرولو د راپورونو په اړه د پښتنې په جواب کې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وویل چې داغه په فکر با زر تر زره د پاکستان او امریکې ترمنځ خبري اترې پیل شي. اوس خو مونږ ټول د یو بل نه خفه یو خو چې کله خبري اترې پیل شي نو بیا به په دې موضوع خبرې کولې شو. زما په فکر ډېر زر به د خبرو اترو لړۍ پیل کړي شي. وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی دا هم ویل چې کچری وسلوال طالبان وسله کېږي او د حکومت عملداری اومني نو حکومت ورسره خبرو اترو ته تیار دی. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ او خبري جنسي ته وزو د خبر قبایلی سیمې د لنډي کوتل سرکاري های سکول نو زده کوونکي وای چې د مودې راهیسې په سکول کې کمپیوټر خونه یا کمپیوټر لیب تړلې پرته ده او د کمپیوټر ساينس د زده کړو نه به برخه دي. په دې باره کې د فرهاد شینواری ریپورت اورو.
د خیبر ایجنسی د سرکاري سکولونو د زده کوونکو په وینا په دې سیمه کې په ځینې سرکاري های سکولونو کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د کمپیوټر لیب تړلې پراته دي. دوی وایي چې کمپیوټر ساینس د مضمون په توګه په نصاب کې شامل دی خو یوازې تیوري ورته ښودل کیږي او عملا یې کمپیوټر نه دی کړی. د دوی په خبره په دې سیمه کې د بجلی د نشتوالي د کمپیوټرو او داسې نورو اسانتیاو د کمی له امله د کمپیوټر عملي زده کړو نه بې برخې دي. همدارنګ د ګورنمنټ های سکول لنډي کوتل د کمپیوټر ساینس زده کوونکي هم ګیلمند دي او وایي چې دغه ټولې اسانتیاوې نه لري. په دې حکله باندې د یاد سکول د نهم جماعت یو زده کوونکی سید عظیم مشال ریډیو ته وایي
لیب دا لته چاول خو ژمه راغه کنه یخنی دا او دا شیشه میشه ماتی دی کړکېم کړکېم نشته بیکار دا ول موږ لا کړکېم کړکېم سمې کا پردې مړ دی راوړي لیب خسته زبردست کا اول موږ دا کمپیوټر دا پاره بجلی نشته چې بجلی زور بجلی ته مکمل راولي کنه بجلی نزی بجلی هغه مرسته نشته موږ جنریټر غا مکا او موږ ته بیکار کمپیوټر لګیدلای موږ تیوري مکمل شوی دا موږ نه پریکټیکل پات دی و چې بجلی نشته نن سبا دور دا کمپیوټر دی چې کمپیوټر دې نو ته ډېر مخه چې لاټ ډېر څه بس ذکرې څه به وي څه به ویني.
د کمپیوټر لیب د ستونزې پاړه باندې د ګورنمنټ های سکول لنډ کوتل د لسم جماعت یو زده کوونکی فضل سبحان وای
ځکه چې یو خو بجلی نشته بل دلته داسې سهولت نشته کمپیوټر نشته چې کومې سیستمې دي هغه خرابې دي. په هغه سیستمو کې مونږ دپاره داسې سیستم نشته یار چې مونږ په هغه کې انټرسټ والو هغه مونږ ولګو هغه کې مونږ کار وکړو هغه کې مونږ څه ووینو راووینو داسې څه دغه پکې نشته. بیخي مونږ سره لې د نوې سیشن کې مونږ سره لې پریکټیکل نه کمپیوټر ټچ کړی دی نه مونږ پریکټیکل هغه څه باید چې مونږ ته داسې سیستم راغلی وی چې هغه مونږ بغیر د بجلی مونږ دغه کول
لکه نن سبا کمپیوټر نه بغیر ژوند ناممکن دی. د لپاره موږ ته ضروری دی چې کمپیوټر موږ ته سہولت راکړي.
د یاد سکول د کمپیوټر لیب انچارج او استاد سید محمد اپریدی وای چې نن سبا د کمپیوټر زده کړو ډیر ارزښت دی او که چارواکي راته د جنریټر او تیلو بندوبست وکړي نو دغه لیب به روان شي.
یاره جی زه خدا ویم چې نن سبا د ټیکنالوژي کم دور دی، نو په دې دور کې د کمپیوټر نه علاوه اسی وخت تیرېدل ډېر زیات مشکل دی. بقایې چې کم دی موږ دوه شي نه ضروري دي، یا فل جنریټر ورسره ریکوایرمنټ اینڈ سو ان پیسې چې موږ ته د جنریټر د تیلو هر څه کېږي نو لیب روانی.
په خیبر ایجنسی کې د ځنې سرکاري سکولونو او د ګورنمنت های سکول لنډ کوتل د غیر فعال کمپیوټر لیب پاړمو چې کله د قبایلي سیمو د تعلیم محکمې ډیپټي ډایرکټر منظر جان نو پوښتل نو دوی وویل چې لا تر دې دمه په دې حق له دوی ته کوم معلومات نشته او که چا راته په لیک کې شکایت راکړ نو زه به پرې عملي ګام پورته کوم او دغه ستونزه به یې هواروم.
غیر فعال دي او د تیلو ذریعہ نه جوړیږي، ما دا کې تاسو کمپلینټ راغلی نو موږ به امیجیټلی ایکشن اخلو. خو چې ما دا بلیکن وایټ کې راغلی شي نو زه به متعلقه یوونه په دې باندې ریپورت کوم چې وایي ایټ از سو، بیا به زه دا غي غم خورم.
د خیبر قبایلی سیمې د ګورنمنت های سکول لنډ کوتل زکونکي وایي چې د دوی د کمپیوټر لیب ستونزه دې هوا رکړی شي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اردوونکو د خیبر په قبایلی سیمې لنډی کوتل یا لوړګي کې په د لوړګي په ښوونځیو کې سکولونو کې مو د کمپیوټر لیب یا د کمپیوټري خونو د نه موجودیت او د هغې د نه کار کولو په اړه د فرهاد شینواري رپورټ اورېده.
اونیز پروګرام د کوچیانو د ژوند انځور.
هر
جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالی دا مازیګر 3:00 بجې اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی سو کېګدی کېګدی پروګرام چې مشال ریډیو په داروسیو کې شروع کړی دی دا د جمعې او د خالی په ورځو باندې اوریدل شي. په دې کې د کوچیانو د ژوند په اړه باندې تاسو ته بیلابیل معلومات وړاندې کیږي او ډېر پزله پوری معلومات پکې. نن په دې غړې کې هم تاسو ته یو بل اونیس پروګرام اتلان وړاندې کیږي چې د پښتنو د علمي شخصیتونو په اړه کې نو هغه هم اوریدل شي. اوس یو رپورت زو په قبایلی سیمو خصوصا په ورګزو او په خبري جنسي کې د ترهګرۍ په ضد عملیاتو اول ته د جګړو لامل د ځایی مسلمانانو سره سره ځایی سیکان هم په کډه کولو مجبور شوی دی او د پېښور ځینو سیمو ته تللی دی. سیکان وایي چې تقریبا 15,000 داسې کورنۍ دي چې د پېښور ښار ته کډه شوی دي. په دې اړه باندې د خالد خان رپورټ اور.
د قبایلی سیمو په خصوصي توګه د اورګزو او خیبر ایجنسی د ترخګره او فوزی عملیاتو په وجه لکه د عام قبایلی مسلمانانو په شان یو شمیر سکان هم بې کوره شوي دي چې زیات تر نن سبا په پېښور ښار کې د خپل خپلوانو سره یا د کره په کورونو کې آباد دي. د پېښور ډیسټریکټ کونسل په خوانی غړي او د سکانو یو مشر ډاکټر صاحب سنگ په وینا په پېښور ښار کې د سکانو آبادی 15,000 ده او د یو اندازې تر مخه صرف په پېښور ښار کې په قبایلی سیمه کې د ترخګرو او فوزی عملیاتو په وجه خوښه سرور زره سکان راغلی دي.
فاټا کې اوس فل حال څوک عمل تنه دي پاتې شوی، ټوټلی مایګریشن کړي په خبرته راغلی او ال تسوک نشته حالا داسې دي. بلکې موږ مسلمان رونه هغه مل تسوک نه دي پاتې، کور کې صرف چوکې ده لپاره یو یو کس پاتې شوی، باقي ټول خلک دلته راغلي. خیبر پختونخوا کې زموږ چې کم یو هغه سیک دي چې مونږ سیکم بونیر سوات کې اوسېږي، یو هغه اوریجنل سیک دي چې هغه دادا پردادا ابا وجدال نه هغه سیک حسابيږي او ته خالص خالص سیک وي، خالص سیک ورته وي. تقریبا هغه په خیبر پختونخوا کې 15,000 راغی دا دے اور ٹوٹل زیادہ تر زموں گا دا ٹول خلق پا فاٹا کی پراتا ہے اس پہ خبر تراغ لے
دا خیبر جن سے بالا تحصیل نہ بے کو رشیو زیادہ تر خلق دا نوخار پا جلوزو کیم کی مشتی دی چرتا چی دا صوبائی حکومت لعلخا دا غا بے کو رخل کو سر دا خوراک او نور مرستی کی گی خو ڈاکٹر صاحب سنگ وائی چی دا دوی برادر بے کو رشیو خلق کو سر حس مرستی نکی گی
زموں گا سیاسی حکومت نہ ڈیرہ گی لارا چا فاٹا کے زم خلق کو سر تسو شو او کم تکلیفو نہ تیر شو اسا پور یو سیاسی ساڑیم چکم دا غمگا تپو سو نکڑے شو دا صوبائی حکومت وائی چی دا فاٹا چی دا مرکزی سر راضی نمو بورتا ور چیارا اوس خم صوبائی حلقو تا دا خلق راغلو تا سو تپو سو کے سمدد وکے
خو بیا پ افتونو کی دا صوبائی حکومت مرستندو ادارے پی ڈی می ویان عدنان خان وائی چی دا دوی مرستے دا سرنگ نسل یا مذہب دا تفریق نہ بغیر ہر ہغه چاته ملاوی گی چاچی دوی سر رجسٹریشن شوی او دا کیم دننه اوسی گی
پالیسی دا چې دا وخت کم د خیبر ایجنسی نه خلق راغلی دي دا صورتحال په وجه باندې نو د هغوی دپاره دا وخت په کیمپ کې بندوبست شوی دی کم خلق هم چې دي هغه د سکھ برادری نه تعلق ساتي او هغه د مسلمان یا د شاهی برادری نه تعلق ساتي
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د امن او خوشحالۍ په هکله یو سکھ ځوان وایي
زما نوم دی کرپال سنگ او مونږ تقریبا 2001 نه پېښور کې اوسېږو د دې پښتنو سره ډېر په طریقه او ډېر په اخلاق سره اوسېږو د مونږ مہمان نواز خلق دنیا دے لا مرکوز علاقہ کی دوبارہ امن نشی اور خوشحالی
تر سکھ کورنے ہم بے کور شیوی چاہتا چے پٹکسلا او نور خارونو کے دا حکومت لا اڑخ مرست ملاوی دی خود کبالی سیمونا بے کور شیوی سکانو سرا مرست نملاوی گی خالد خان مشال ریڈیو پی خور
دا سندرو امیل د مشال ریډیو خوګو ریدونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي
اور دن کو تاستا ہرون بچا دغه پروگرام ترتیبی جوړی درته نو اوریدلې مهری د سندرو امیل خوندور پروگرام د پنځشنبه او د جمعې د ورځو باندې تاسو دا اوریدې شي د هلمند چارواکي وای ټول هغه بزګران به ونیسي چې سکالی په خپل زمکو کوکنار کړلې په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیم په دیاړه رپورت لري
د هلمند ولایت دولتي چارواکي وایي چې سږ کال یې پریکړه کړې ده چې ټول هغه بزګران به نیسي او زندان ته به یې بیایي چې په خپلو ځمکو کې د کوکنارو تخم کرلی وي د چارواکیو په خبره د هلمند په ټولو ولسوالیو کې به د کوکنارو د کر د له منځه وړلو په موخه عملیات کوي او د کوکنارو کرل شوي بوټي به له بېخه باسي د هلمند د والي ویان داود احمدي له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې تر اوسه پورې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د کوکنارو پر ضد عملیات شوي دی او دو څلوېښت تنه هغه بزګران چې کوکنارې کرلي وو نیول شوي دي دی وایي د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته هم شوې ده چې په پایله کې یې درې تنه وسلوال له وسلو سره یو ځای نیول شوي دي دی وایي د ترسره شویو عملیاتو پر مهال له یو کور څخه نشهیي توکي او وسلې هم ترلاسه شوي دي تېره ورځ د هلمند ولایت د خانشین ولسوال مسعود بلوڅ هم د دغه ولایت د دیشو ولسوالۍ ته د کوکنارو د له منځه وړلو په موخه تللی وو چې د بیرته راتلو پر مهال یې په موټر چاودنه وشوه او د دوو ساتونکو په ګډون په کې دی وژل شوی او دوه ساتونکي یې ژوبل شوي وو سید شاه سقیم مشال راډیو کندهار
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي
څه وکم دغه زبا د ورځې راوتلې ما ویڅ زاره کوي لګ
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې پخیم پولی وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
لورې په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتنه د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږه لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
اورېدونکو لس نیمې بجې شوې، راځئ چې له ګلایازه د خبرونو سر ټکی واورو.
د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینتا وای افغانستان کې د تشدد باوجود امنیتی وضع په مثبت لور روانه ده. د امریکا ایوان نمائندگانو پاکستان ته د $200 میلیون د امداد د ځنډولو دړکه ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وای د ناټو رصد به تر هغه بند وي تر څو د مومندو د برید په شان د پیښو د نه کولو ضمانت ترلاسه کړي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د دوبۍ روغتون نه فارغ کړی شوی. افغانستان د قطر نه خپل سفیر راغوښتی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عراق څخه د ځینې ځواکونو د راستنېدو هرکلی کړی چې دې سره د عراق 9 کلنې جنگ اختتام شوی.
له ګلایاس خمو د خبرونو سرټکی واردل. اوریدونکو اوس هم احمد الله ته په اسلام آباد کې غوښتل چې د نن ورځې د پاکستان ورځپاڼې لوستي او تاسو ته یې غټکی راوړی دی.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستانی سفیرانو اسلام آباد کې کانفرنس، د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خطاب او د وزیر خارجه هینا ربانی کر صحافیانو سره د خبرو وروسته د معاملې کې هیڅ د شک گنجائش نشته چې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د حالاتو پر وړاندې کې بدلون روان دی. ادارې لیکي چې دنیا کې هر ملک د خپل خارجه تعلقاتو په شمول د مهمو چارو هم وخت په وخت جاج اخلي، نو باید چې پاکستان هم وخت په وخت د خپل خارجه پالیسۍ جاج واخلي او د قومي مفاداتو لړ کې خپل نوې پالیسۍ جوړې کړي. ورځپاڼې مشرق هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده چې د غونډه کې ډېرې مهمې پریکړې شوې دي او په صحیح مانو کې دا د وخت او پاکستان د بقا ضرورت وو. ادارې وایي چې تر لسو کالو پورې ناټو لا ویډیا د رسد اسانۍ ورکول او دې سره سره پاکستان سړکونو ته زیان رسیدل خو یو طرف ته، دوی لا هم په پاکستان افغانستان کې د ګډوډۍ او طالبانو سره د مرستو تورونه لګوي. ادارې اخیره کې لیکي چې اوس د سفیرانو کانفرنس وروسته اعلامیه جاري شوې ده. دا یقینا د ملکی ګټو لپاره مهمه ده او اوس ضرورت د دې خبرې دی چې پارلمان د دې منظوري ورکړي او یو داسې خارجه پالیسي جوړ کړي شي کومه چې د پاکستان اولس د خواهشاتو هنداره وي. ورسپانه آج په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت د پیښور خار نه بهر نوې او پراخه بس اډه جوړولو فیصله کړې ده کومه چې د ستاینې وړ ده. د صوبایي وزیر بشیر بلور په مشرۍ کې کېدونکي اجلاس کې دا فیصله وکړې شوه چې پیښور نه د ملک نورو خارونو ته د لارو موټرو چلند، د مسافرو سهولت او ټرافیک نظام کنټرولولو لپاره د اډې کاغذي کاروایی زر تر زره مکملولو وروسته د پی ډبلیو ډی په راتلونکي اجلاس کې پیش کړی شي. ورسپانه لیکي چې دینه مخکې هم ډېر داسې دعوې کړې شوې وې خو صورتحال دا دی چې اډو کې جدید سہولیات خو پرېږ دا بنیادی ضرورتونو عام سہولیات هم په اډو کې نشته. ورسپانه لیکي که صوبایي حکومت دا نوې اډه جوړولو کې مخلص وي نو په کار ده چې زر تر زره پرې کار شروع کړي او اډه کې د مسافرو د ضرورتو خیال وساتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو ته د سیمې په حالاتو د نړۍ مطبوعات دراورو د او تاسو ته دا هم دراورو چې نن په سیمه باندې د نړۍ مطبوعاتو څه لیکلي دي. امریکا ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په خپلې یوه مقاله کې لیکلي چې د تیرې نهې په ورځ په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو مشر ویلي چې پاکستان سره د پوځي تعلقاتو د بیا رغونې په لړ کې څه لږ ډېر پرمختګ شوی دی خو زیاتوي چې تر دا مهال داسې کومې نښې نښانې نشته چې ګوند اسلام آباد به په افغانستان کې میشته ناټو ځواکونو ته د رسد مهمې لارې بیا پرانیزي. بلخوا برطانوي ورځپاڼې ګارډین لیکلي چې د رپورټونو تر مخه افغان حکومت وسلوالو طالبانو سره د یوې پریکړې د لارې سلر شوی چې هغوی به نور په حکومتي سکولونو بریدونه نه کوي. د دې دواړو مقالو غټ ټکي له مجید بابر څخه اورو.
امریکای ورسپانا واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر نه په ورس په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو مشر ویلي دي چې پاکستان سره د پوزي تعلقاتو د بیا رغولو په لړ کې سلګ ډیر پرمختګ شوی دی. خو زیاتوي چې تر دا مهال داسې کومې نښې نښانې نه ښکاري چې ګوند اسلام آباد به په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته د رسد مهمې لارې زر بیا پرانیزي. ورسپانا زیاتوي چې په افغانستان کې د امریکایي او اتحادي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن ویلي دي چې د تیر پیر په ورځ د ټلیفون د لارې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره په مومندو قبایلی سیمه کې د نومبر د شپږشتمې د پیښې نه پس چې پکې د امریکایي الوتکو لخوا په یو هوایي برید کې سلیریش پاکستانی پوځیان وژل شوي ول په لومړي ځل خبرې کړې دي. ورسپانه د جنرال ایلن د خولې لیکي چې پاکستان سره اړیکې لا هم خرابې دي. خو زیاتوي چې د تا جنرال کیانی داسې د دغو خبرو پر مهال اشاره ورکړې دي چې تر سرګندېږي چې دوی به په پاک افغان پوله جوړو شو ګډو پوځي اطلاعاتي پوستو او په کابل کې د ناټو هډکوارټر نا خپل ستانه شوی ارتباطي افسران بیا ولېږي. پاکستان دغه پوځي افسران د نومبر د شپږشتمې پیښې نه پس واپس کړي ول. ورسپانه لیکي چې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي بیا د پاکستان او امریکا د تعلقاتو په اړه ډیر پر امید نه دی، ځکه چې د دغو دواړو هیوادونو اړیکې هسې هم په تیر لسیزه کې ډیر ښې نه وې او بیا د روان کال د مې په میاشت کې په ایبټاباد کې پوځي چوڼۍ سره نږدې هغه امریکایي چاپې چې پکې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو، دغه اړیکې نورې خرابې کړې. د دې مقالې لیکونکي ګریګ ویټلاک د امریکایي دفاعي چارواکو له خولې زیاتوي چې هغوی پر امید دي چې په دې نږدو کې به پاکستان ناټو ته د رسد لارې بیا پرانیزي. خو وایي چې اسلام آباد به کم از کم د نومبر د شپږشتمې د پیښې په اړه د امریکایي پلټنو د سرته رسیدو نه پس د لارې پرانیزي. او جنرال ایلن هم وایي چې دا پلټنې به په دې نږدو کې سرته ورسي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه ګارډین لیکي چې د راپورونو تر مخه افغان حکومت وسلوالو طالبانو سره د یوې پریکړې د لارې سلا شوې ده چې هغوی به نور په حکومتي سکولونو بریدونه نه کوي او په بدل کې به افغان حکومت په دغو سکولونو کې مذهبي تعلیمي نصاب عملي کوي او په دغو سکولونو کې به هغه مولیان د استادانو په توګه اخلي چې طالبان یې منځوري ورکړي. ورسپانه په کابل کې د یو افغان سیډنیزي شبکې د یو راپور په حواله وایي چې د افغان وزارت تعلیم او طالبانو ترمنځ په دې اړه رابطې سلور کال مخکې شوې وي، خو بیا په 2009 کال کې د دغو رابطو لړۍ پرې شوه ځکه چې امریکا یې مخالفت کړی و. خو بیا په 2009 کال کې کله چې طالبانو وویل چې دوی به په سکولونو د بریدونو تګلارې ته د پای ټکی کېږدي که د سکولونو په نصاب کې د دوی په خوښه بدلون راوستلی شي، نو د دې نه پس بیا په مقامي توګه دغه پریکړه کولو کې تیزی راخله. ورسپانه مخکې زیاتوي چې په دې پریکړه د اولسي حقونو او ترقیاتي ډلو اندېښنې څرګندې کړې دي. هغوی دا دریز لري چې دې پریکړې سره به په تیرو لسو کالو کې شوې لاسته راوړنې مخ په شا لاړې شي. ورسپانه لیکي چې د 2001 کال راهیسې په افغانستان کې سکولونو ته د تللو ماشومانو شمېره لسو لکو نه اتیا لکو ته رسېدلې ده او د جنو زده کوونکو هغه شمېره چې د طالبانو په دوره کې 100,000 وه اوس 200,000 ته رسېدلې ده.
د مشال په نوم تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال په نوم.
اوریدونکو تاسو کولی شئ چې دغه پروګرام د چهارشنبه او د شنبه په ورځو واوري. د افغانستان خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ با امن ولسوالۍ د خلکو د مخالفینو زود او د حکومت په لویان دي، خو دوی چې کله خوست خردزي په لار کې دوه نور ولسوالۍ باک او صبری دي چې نه امن دي او د ځاځي میدان ولسوالۍ خلک وای دوی ته پکې ستونزې جوړیږي. نقیب الله متنوال په رپورټ لري.
د خوست په شمال ختیځ کې د کورمی ایجنسی سره په پوله د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ اوسیدونکي دولت پلوي او ډیری ځوانان په پولیسو او پوځ کې سرتیری دي. په ولسوالۍ کې بشپړ امنیت دی، خو د ورځنۍ اړتیاو پوره کولو لپاره اړ دي چې خوست ښار ته په سودا پسې راشي. خو د لارې په اوږدو کې د باک او صبرۍ ولسوالۍ دي چې د خوست له ناامنه سیمو بلل کېږي. د دوی په خبره چې په دې ولسوالیو کې د دوی خلک د ناامنیو او نورو ستونزو سره مخ کېږي. دوی له دولت غوښتنه کوي چې په دې لار کې امنیتي پستې جوړې کړي چې په امن سره ښار او ولسوالۍ ته تګ راتګ وکړي. په دې اړه د ځاځي میدان ولسوالۍ څو تنه اوسیدونکي وایي:
زما نوم محمد صابر ارمانی، د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. امنیتي ستونزې خدا هغه دي چې بمونه دي لارو کې، ټول وطن یې حج پچ کړی دی. په سینرګي کې په باقي دا خوش هو کې موږ نفر یا مټار ته نه تښتوي یا هغه کوي نفر کوزوي، دا ستونزې موږ لرو، باید دا ستونزې حل شي.
کمزه مومان د زمیدان ولسوالۍ د یکا کلی اوسیدونکی یم. دولت نه داسې غوښتنه ده چې د په لار کې موږ ته ډېر مشکل دی په لاره کې چې خلک هغه کوزه موټرانه تښتوي وی په باغ کې د پلانکوش نه کوز کړلو او هغه خو بیا یې هغه ځونې تختوس کړی و او موټر یې نه وتښتول.
د خوست امنی قماندان جنرال سردار محمد زازی د زازی میدان خلکو د ستونزې منیو زیاتوي چې دوی په پلان کې لري چې د نږدې 20 کیلومتره لارې امنیت ټینګ کړي.
میدان زازی ولسوالی واقعا هم دیوا صلح میز ولسوالی نه ده، هلته امنیت د قومي تړون په اساس ډیر تامین ده، کوم ستونزه نشته. د لارو په اوږدو کې بلخصوص د چرارګي په سیمه کې یو څه مشکل لري چې موږ دغه لپاره تدابیر نیولي دي. اوس مو د ګزمو په ذریعه دا ساحه د کنټرول لاندې ده، ګزمې اجرا کوو او امیدوار یم چې په نږدې کې به هلته سرحدي پولیس یا زموږ ملي پولیس په هغه ځای کې ځای پځای شي او دوی ډاډه وشي چې د دې لارې امنیت پوه چې په هره توګه وي په هره وسیله وي موږ به تامینوو.
د زازی میدان ولسوالۍ د خلکو په خبره چې دوی حاضر دي خپل ځوانان د دې لارې د امنیت ساتلو لپاره امنیتي ځواکونو ته ورکړي ترڅو خلک وکولی شي د تختونو او نورو نامنیو له ویرې پرته تګ راتګ وکړي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی سو سم کندهار ته ورځو. د کندهار ولایت د برښنا ریاست چارواکي وایي چې اوس یې داسې کمپیوټر میټرونه پیدا کړي دي چې له لګولو سره به یې نور څوک نشي کولی چې د غلا په برښنا خپل کورونه روښانه کړي. د حکومتي چارواکو په خبره دغه میټرونه ورته د یو ایس آی ډی ادارې له ترکیې څخه اخیستي دي. سید شاه سقیم پی رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د کندهار ښار په ځینو سیمو کې په ورځو ورځو برېښنا نه وي، د کندهار د برېښنا ریاست چارواکي وایي چې داسې میټرونه یې لاسته ورغلي دي چې له لګولو سره سم به دوی ته د برېښنا غله په لاس ورکوي. د چارواکو په خبره د یو ایس آی ډی په نامه ادارې د 900,000 امریکایي ډالرو په ارزښت دوی ته 231 پایې پرمختللي کمپیوټري میټرونه ورکړي دي چې له ډېر لرې واټن څخه به هم اداره کیږي. د کندهار د برېښنا ریاست رئیس حاجي سلطان احمد وایي چې دغه میټرونه به په لومړي سر کې د ښار په هغو سیمو کې لګوي چې برېښنا پکې زیاته مصرفېږي، خو دوی ته څوک هغومره پیسې نه ورکوي.
خلکو دغه څخه تورو استفاده کول همداسې معلومېږي. دا ټلو کمپیوټر سیسټم باندې عیارې دا موږ ګورو چې هغه ځای کې چې څونه برق استعمالېږي خلک او څونه دی ښکاره کوي. په دې کې موږ ټول بیا موږ معلومولی شو چې خپل ضایعات مه کوي سغه په څوده کې به نونه موږ اصلاحات راوړو. موږ اول تفتیش دا ټول تلله کات په کوڅه په کوڅه ګرځېدله، اوس په دې له لارې څخه په کمپیوټر له لارې دې به کنټرولې او دې لپاره به ډېره اسانتیا ده.
د کندهار اوسیدونکي وایي چې دولت باید لومړی د دې پر ځای چې دغه میټرونه ولګوي برېښنا زیاته کړي. خو د برېښنا رئیس بیا وایي چې دوی ته لکه جکی بند څخه تر دې وړاندې هم کمه برېښنا ورکول کېده، خو چې اوس هلته د اوبو کچه ټیټه شوې ده نو په کندهار یې هغه پاتې برېښنا هم درولې ده. د ده په خبره کندهار 80 میگا واټ برېښنا ته اړتیا لري، خو دا مهال دوی ته لکه جکی څخه یوازې 6 میگا واټ برېښنا ورکول کېږي.
په کجکی بند اوبو څخه ډېره ټیټه شوې ده، موږ د 15.5 متر اوبو څخه زموږ د اوبو څخه ټیټه شوې ده 25 متر راغلې ده. وخت چې موږ پوره اوبو ولرو موږ ته 20 میگا واټ برق راکی د کجکی فابریکا زموږ د کندهار سامیا 12 میگا واټ و او چو به شته سی وی د زموږ تولید هم کم سوی دی چې هغه 40 میگا واټ تر غلی په 40 میگا واټ کې وش 5 میگا واټ و کندهار ته برکور کول کیږي. دا خپل یو لوستون زده چل تو به نست د خلکو برکوشتنه ډیره ده.
د عزته وی چې د روان ژم د پاره دوی ته د جنریټر برېښنا د پاره 8 میلیونه لیټره تیل ورکول شوی دی، خو چې دوی هغه هم ولګوینو د کجکی د برېښنا په ګډون په مټ 40 میگا واټ برېښنا تولید چې بیا هم د کندهار د پاره نه بس کیږي. دا محل په کندهار ښار سربیره د کندهار څلور ولسوالۍ ډنډ، دامان، ارغنداب او ژړۍ هم برق لري، خو اوسیدونکي وایي چې کله کله خو یې په ورځو ورځو هم برېښنا نه ده لیدلې. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږسو. لکه مخکې مو چې درته وویل تاسو ته اونیز پروګرام اتلان لرو او د مشال ریډیو د دې اونۍ په اتلان خپرونه کې د پښتنو د حقونو د یو بل مبارز او اتل خوږژبي شاعر ملنګ جان په اړه اوري چې د هغه په هکله د پروګرامونو د لړۍ دوهمه او روسي کړی ده. د دې پروګرام کوربه زیم او دا پروګرام تاسو هر پنځشنبه او جمعه باندې خپریږي. نو راځي چې وایو.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
مشال ریډیو د اتلان خبرونه یوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر غواخی موداونه د پښتنو د حقونو لپاره د شیرونو لاره د مبارزه کوونکی او خوږجبی شاعر ملنګ جان په اړه د پروګرامونو د لړۍ دوهمه او وروستۍ برخه ده. تیراونی مو واوریدل ملنګ جان چې اصلي نوم یې محمد امین و په 1914 کال کې د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ په چمیار کلی کې زیږیدلې و. د هغه پلار قومي مشر و او ملک عبدالشکر نومېده. ملنګ جان د پښتونستان لپاره د سندرو او شعرونو په ویلو نوم پیدا کړ، خو هغه تعلیم نه درلود او وجه یې لیکوالانو د نوموړي په 3 کلنۍ کې د هغه د پلار مړه کېدل ښودلي. د ننګرهار پوهنتون استاد او د ملنګ جان د شعرونو راټولونکي لال پاچا ازمون د ملنګ جان په اړه وایي:
د په لومړیو کې د هماغه مهال د نورې شاعرۍ سره سم دینی او مذهبي شاعري کوله، یعنی هغه نصیحتي او د پند نه ډکه او د عبرت نه ډکه شاعري کوله او په هغه کې به نظمونه لیکل او د خلکو ذهن ته به رسول. د ده نظمونه د نورو ولسي ناظمانو د نظمونو په څېر د قوم د بیدارۍ لپاره وقف شو او همدارنګه د موسیقۍ په پردو کې خپل نظمونه لیکل. یو وخت یې ګړه چې د لرله په خپل نظمونو کې هغه دا و چې د موسیقۍ په بېلابېلو صنفونو کې د خپل نظمونه ولیکل، هغه رامنځته کړل. دا مهال د ولسي نظمونو بازار ګرم و. ملنګ جان هم یو نالوسته شاعر و، یو نالوسته انسان و، نو د دې لپاره چې دا د سیمې د خلکو د فکري کچې سره برابره شاعري وکړي او نظمونه ولیکي، نو هماغه د ملي نظمونو پر وزنونو باندې یا پر مځکه باندې خپل نظمونه ولیکل.
ملنګ جان د شیرونو پیل ډېرې ځواني کړه وو او لومړی شیرونه یې د غلطو کلیوالو رواجونو د سمولو او د ټولنې د اصلاح لپاره لیکل شوې دي. په 1945 کال کې چې کله د پښتونستان مسله ګرمه وه او افغانستان د اوسنۍ خیبر پښتونخوا او بلوچستان د ځینو برخو د بیرته حاصلولو لپاره د هغه وخت د پاکستان د حکومت سره په سیالۍ وو، نو افغان ولسمشر سردار محمد داود خان ملنګ جان کابل ته وغوښت. هلته ملنګ جان په کابل رادیو کې کار پیل کړ او د پښتونستان په اړه د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره یې ترانې ډېرې کړې. تاریخ پو او لیکوال حبیب الله رفیع وایي چې ملنګ جان که څه هم نالوسته و، خو په کابل رادیو کې ورته د موسیقۍ د برخې د مشرولۍ ترڅنګ د پښتونستان په اړه د یو پروګرام د چلولو کار هم وروسپارل شو. رفیع زیاتوي چې نالوستي شاعر ملنګ جان خپله ولسي شاعري د پښتونستان مسلې ته ډالۍ کړې وه.
د دې استعداد چې حکومت ولید حسین سردار محمد داود خان د ته یې پام وکړ، د ته یې توجه ورواړوله، حتی معلم یې ورته وټاکه چې دی باسواده شي او خپل شعرونه ولیکي. په دې اساس د ده شاعري تپانده شاعري وه، چا جوړ کړی نه دی. فقط دې موضوع ته دای هڅول شوی دی چې په همدې موضوع خپلې شاعري ته دوام ورکړي او د واخان جوړه سیاسي شاعري کوي. ولسي شاعران ډېر بصیرانه شاعري کوي، د مسایلو هم او ژورتیا ته نه ورلویږي. لیکن دا د کیسه فکر او استعداد درلود د موضوع ژورتیا ته ورلویدلی او د پښتونستان په موضوع کې یې ژوره ولسي شاعري کړي.
د همدغه سندرو یو بیلګه د ملنګ جان دا شعر دی چې خالد ملک ویلې:
زما ځواني ډول کبي د پښتونوال سره ز په پښتو او پښتونوال باندې سر ورکړ، زما ځواني ډول کبي د پښتونوال سره ز په پښتو او پښتونوال باندې سر ورکړ.
Thank you.
لشان سرا دګر تورامي ني بليدا پخپلو نکو د سرپاله مدان ټول تور لسان سرا ټول دنیا تاسو پټو کسم پرورو
خغلی حبیب الله رفی وای چې د پښتونستان د مسلې پر مهال د پاکستان او افغانستان حکومتونو د ځان په ګټه د خلکو د ذهنونو د تیارولو لپاره تبلیغات زیات کړي وو او په داسې کې هیڅ د ملنګ جان د شیرونو مقابله او سیالي نه شوی کولای.
پښتونستان په مسله کې خو تبلیغاتي جګړه وه چې د پېښور راډیو د کوټې راډیو د کراچۍ راډیو د ټولې د افغانستان په مقابل کې په تبلیغاتو بوخت وې. همداسې د کابل راډیو هم د پښتونستان پروګرام درلود. د پروګرام دومره قوي و چې د پېښور د کوټو د کراچۍ راډیوګانو د ده ځواب نه شو ویلی. د کومې سندرې چې د شویدي هغه په ټوله پښتونخوا کې په لاره بره پښتونخوا کې ډېرې اغېزمنې او معاصرې وې خوله په خوله کېدې او خلکو به ازانګه کول یوې خولې نه به بلې ته رسېدلې. څرنګه چې د خلکو په مذاق برابر وي د خلکو په ژبه او د خلکو په سطحه وي نو په دې اساس د ده د سندرو اغېز په ولس کې ډېر ژور او عمیق و او هغه نور تبلیغات چې د پاکستان حکومت کول اغو خلکو کی دمر عزیز نه دخلو
د وطن مینا میرو دلی دا تمور خوشو اوس خدمت ته يم حاضر نسرو مال سرا زملنګ جان بهر اس شمت سال سرا زما زوالي ډول کوي د پختون وال سرا مبارکي بخبل پردو ته په بستر
کله چې په کابل کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ په مهال د پاکستان ولسمشر سکندر مرزا کابل ته لاړ نو د افغان حکومت چارواکو له ملنګ جان څخه وغوښتل چې د نوموړي د دورې په مهال د راډیو څخه د پښتونستان سندرې پرول کمې کړي چې دغه کار ملنګ جان ته یو بل شاهکار نظم ورک. ښاغلی رفیع په اړه وایي
سکندر مرزا په افغانستان کې مېلمه و او د دې دپاره چې مېلمه بې عزتي نه وي شوي حکومت د ته ویلي وو چې صرف سکندر مرزا په کابل کې دی ته د پښتونستان په باره کې شعرونه مه وایه. نو بختنی صاحب کیسه کوي وایي راغی ډېر خفه و. ما ورته وویل چې ولې خفه یې؟ راته وویل چې ما ته ویل شوي دي چې څو ورځې زه دا شاعري ونه کړم د پښتونستان او زه نشم کولای چې غلی پاتې شم. په همدې ورځې دا شعر جوړ کړی و چې اغوست کې راته وویل چې جانان مه یادوه د سرو شونډو د پاسه سورپیزوان مه یادوه. نو ما ورته وویل چې دا خو تصراحت نه لا ښه دی، دا خو تصراحت نه هم بد دی، همدغه ووایه. په دې ورځو کې دغه شعر ووایه چې په غېږ کې پښتونستان نوم نه و، لیکن دغه خبره یې افشا کړه چې ده ته ویل شوي و چې پښتونستان بنه
یادوي. Oh, what a cool guy.
خورستا د پښتونستان ترانی یو ځل بیا ویل پیل شو. یو ملنګ جان نه یوازې د پښتونستان په اړه بلکې پښتانه د ټولنیزو بدیو څخه د ژغورنې او تعلیم ته د هڅونې په لړ کې هم ګڼ نظمونه وویل.
افغان غریب برباد شو دے غم جڑے گم نفسو نشل غال نومونا مخالف شو خیالونا مختلف شو نومونا مخالف شو او خیالونا مختلف شو دے کور بغزو اسد منلر ندے مناسب نفسو نشل غال دے غم جڑے گم ہر سو کٹر دزان پی وطن بسو وطن کری دے قومی ند زرونو نا بہوشوا خپوئی گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم نفسو نشل غال شکرانہ باندھے مرے گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم نہ ننگشتا نہ غیرت آؤ نہ کھاؤ رتا خدمت بن وہ گور دنیا کا ہر ملت سر پمورا چھو پخون غریب پر پاچو لدے غم جڑے گم.
د ننګرهار پوهنتون استاد ببرک میخیل وایي چې د ملنګ جان په خټه کې د وطن لپاره یو درد او احساس موجود و او همدغه درد نوموړي خلکو ته د خپل شعرونو له لارې لګده و.
ملنګ جان سره یو درد او هغه درد چې باغی کې د وطن درد او د پښتونستان او د پښتنو په درد باندې درد من شوی دی. د پښتون په اړه چې کوم نظر څرګند کړی دی هغه دا دی چې مثلا دا قوم د تعلیم او د علم او د پوهې نه لرې ساتل شوی دی او د تاریخ په اوږدو کې د دې قوم سره چې څه شوي دي نو ملنګ جان ډېره لږه برخه د هغې راخیستې ده او احساس او عاطفې ورسره ملګرې کړې ده او په ټوله کې چې سړی ووایي د ملنګ جان جانان او داغه مینا او داغه ټول احساس د پښتون د ژوند او همدارنګه په پښتونستان راڅرګندېږي.
د ملنګ جان د زړه درد د استاد اولمیر په غږ کې ول شوی د شعر کې محسوسېدل شي. ملنګ جان چې په 43 کلنۍ کې په 1950 کال کې د موټر په یو اکسیډنټ کې مړ شو د ننګرهار په بیسودو په خپل پلرنی ټاټوبي کې ښخ دی. د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو له همدې سره د دې اونۍ د اتلان خبرونه وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به د یو بل پښتون په اړه د تاریخ پاڼې درته اړوم. اوس مو الله ملشه خوشاله او آباد اوسئ.
Oh, my God.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
MASHAALRADIO.COM